چې په داسې یو ځای کې کار کوم، بیا دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه چې زه پانتون وایم، زه هڅول یم چې زه باید لوړې زده کړې ولرم. نو دا ټول د میرمن بهیر هغه دی غونډه کې مې شتون یو څه کمرنګه دی. خو بیا هم
اغلی نیازی د دې تر څنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کمرنګه شوی ده، ما داسې اورېدلی دي چې تاسو اوس هغه پخوا غوندې شعر هم نه لیکئ، یعنی شعر سره مو څه نا څه خدای پاماني کړې ده، او علت یې په څه کې وینئ؟ آیا ډېر مصروفیات مو دي، او که خپله نه غواړئ چې نور شعر ولیکئ، څه علت یې ده؟
مننه. نو که زه وایم چې شعر نه لیکم، دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم، ځکه شعر ما ته په همدغې معنا باندې ده. شعر لیکم، دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي، ډېر شاعرانو سره به دا پېښه شوې چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي. مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی و. نور که رښتیا ووایم، زه شعر سره ډېره مینه لرم، شعر په ما ګران ده، خو نشم لیکلی. زه غواړم ښه شعر ولیکم، چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم. نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي، ممکن اورېدونکو ته به ښیي، خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلي، نه مې دي لیکلي. خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی، او شعر بې ما ژوند نشي کوی. نو دا خبره ده، شعر لیکم خو اوس دا څو موده پکې یو څه تغه راغلی ده. طبعا دا زمانه ما مخکې شعرونه لیکل، د میرمن بهیر په هر غونډه کې به ما نوی شعر وایي، نوی غزل به مې ویله. خو اوس که وایم چې مصروفیتونه دي، مصروفیت پورې شعر اړه نه لري. که وایم چې درسونه مې دي، ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي. خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم، شعر یوازې دا نه ده، ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپل او زه دې ولیکم. زه شعر ته باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم، زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم، ولیکم. که په ټوله کې اعتراف وکړم، زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی، دغه زما کمزوري ده اوس. نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې، او دا مې هڅه ده. خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېرۍ رانه ورکه ده، خدای دې بیا راولي.
د شعر خاپېرۍ بیا درته راولي؟
خاپېرۍ ورکه ده، خدای دې راولي بېرته.
بس اوس هم غنیمت ده، ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده. خدای پاک مو همداسې کامیابه لره په خپلو چارو کې. که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو، په همدې به دا خبرې پای ته ورسوو.
ډېر مننه. یو غزل ده، تا مې درد حس نه کړ، ټوټې ټوټې هنداره نه شوم، اوس هم داستا په لاره ځم، په خپله لاره نه شوم. ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته، د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظاره نه شوم. زما خلق مینه غواړي، وخت دا گواهی را کوي. زما خلق مینه غواړي، وخت دا گواهی را کوي، ځکه چې ستا په مینه دې چم کې سنگساره نشوم. زما د دغې بې وسۍ تصویر به جوړ کړي زمان، زما د دغې بې وسۍ تصویر به جوړ کړي زمان، تا ته مې هر څه وکړل، ځان ته وفادار نشوم. یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل، یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل، زمزمې زه د خپلو هیلو پیرهدار نه شوم.
هوښیار نجلۍ له پاچاهي ماڼۍ څخه څه یوړل؟ د دې پوښتنې ځواب په دې لنډ حکایت کې موندلی شئ چې وږمه را شیدې راوروي.
هوښیاره نجلۍ د ایټالیا د خلکو یو نقل. یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه. زانګو ته ودرېده، نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړي دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلې ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلی کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځان سره یې وویل، زما خو نه پکارېږي، ښه ده پاچا ته یې سوغات ورکړم، دا اوس اوس روانېږم. بزګر له باغه راووت، کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لورې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورښکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلارې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه، د سرو زرو اوکلۍ یې ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړې ده. پاچا اوکلۍ ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه، ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاستی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاستی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني، لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې را نه وړې د غلو په ډله کې دی په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه له ځان سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره وه. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول، پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه، هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي. پاچا بدزړی سړی نه و، خو ډیر بل هوسه دمدمی مزاج او یو څه حریص بنیادم و. د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډیره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا ده هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم، پوه شوې؟ ځه، په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنۍ یې ورته کیښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نه شوه، وی خندل. پلار ته یې وویل، سنۍ راته پرېږده، خو څرخۍ بیرته پاچا ته وروړه، ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخي د کبانو له هډونو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی، دغه وخت پاچا په سور برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته ویې ویل، لور دې ډیره استازه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډیره نیغکۍ ده، غواړم وی ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډیر خوند ورکوه. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅه وي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي او نه په آس، کچر یا خره باندې سپروي. ځه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوروه، هغې وخندل. ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو راپرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننو ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شان نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده، ډیر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډیر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستی ونیسی د دربار طویلی تی بوزی. د آس سختن چې د حال ولید په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آسی ورنه وغوښت، خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې ویشړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس په بایه واخله او یا یې له خپل سختنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس سختن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې را تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چیغې وهلې او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې و ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو، ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل، دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیڅ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره ووزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خو دا به شاید انصاف نه وي چې تش لاستنیږم. تا چې واده راسره کوه راته ویلي مو وو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی یې له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته، ویده پاچا یې ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی، که ګوري د څراغ ته تیرڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې وروستو کې یو د کیسو ټولګه او یو هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. هغه وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری ستړی مس،
مننه کوم. ودان
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
او فکر کوم چې هر کال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان صاحب هم داسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه مې چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتاب سره برابرېږي.
شا دغه اوسنی کتابونه مو څه دی؟ یو د کیسو ده او بلم
شعري ټولګه ده.
شعري ټولګه ده. څومره شعرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو بیا غزل پکې راغلي دي او ځینې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزي وي، او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شعرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو 15 شپږ کاله مخکې ما ځنې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه په یوه ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ ژغورل شي او ښې کیسې دي. که څه هم د اوسني کیسه لیکوالو په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخواني لیکل شوي دي او اکثره یې د ښځینه وو د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا 15 شپږ به نوې کیسې وي او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما خپل په خپل مصرف چاپ کړي دي او پخوا نور کتابونه مې چې وي هغه بیا نورو مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین، داسې یو شعر که دې راته ولولې چې یا پکې د اختر ذکر سوی یا بیا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده عمان صاحب، زه به اختر ته داسې ورته د مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي، اول ته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کړم.
مهرباني.
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هیڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما پر رقیب ډیر گزارونه وکړل. وزیر وای حج قبول شو کنه، که په ناحق مې تکلیفونه وکړل.
ډیره مننه، ډیر ښایسته و یاسمین. ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډیرو سوژې سره ورته دي او ډیرې مو پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډیره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې، دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې، دا ډیرې زیاتې تکرار هم شوې او تاسو هم تقریبا ډیری کیسې مو همداسې دي، ډیر تکرار په لوستونکو نه غمیږي؟
تاسو خبره عمان صاحب بیخي سمه ده. یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته به داس خسته کړه غوندې شي. لکه مخکې مې چې وویل، یو خو دا کیسې ډېرې پخوا لیکل شوې دي او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکرارې دي، خو مونږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دې په ځای چې د مونږ ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي، ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي. نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم، همدا تکراري سوژې مې ذکر اخیستې. که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کنه وي، خو مونږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې، همدې مشکلاتو سره مخ شوي دي، دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ماته ویلي دي خوښي کړي دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی، ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه، نه پوهېږم چې دغه به ډېرې کم کسانو به خوښې کړي وي، داسې څه نه شم ویلی. خو بیا هم ځینې دوستان ماته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي او قضاوت به لوستونکو ته پرېږدم. تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به دا کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین، ډېرې مو غزلې دي او اوس چې زه ګورم تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ. البته ستاسو مخکینی شعرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي، خو په دې وروستو کې چې ګورم تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ، علت یې راته ویلی؟
عمان صاحب، داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره. کله کله به مې لیکل، خو ما به وي چې سم به یې نه شم لیکلی یا خام به وي. وروسته بیا مطالعه مې هم کولی، ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل، نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه. نور دې لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزادو نظمونو یو کتاب هم چاپ شي،
خدای دې وکړي. کېدای سي کوم آزاد نظم مو که داسې دي در سره راته ویلولی؟
ښه، اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کړم.
مهرباني.
ای زما ناپوه زړګیه، نه پوهیږم ته لا هم چا ته پته مې چې اوخکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوخکې در لورولي هغه ډیر لرې تللی او ته یې هیره کړې یې.
مهرباني کیدای سي او دوه نور هم راته ولولئ.
د ښکلي څیرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده، ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه، خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې. د باران په څیر داسې نغمې یې وغږولې چې ډیره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهیږې غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري په لاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډیره مننه کور مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کیږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکي، ځان ډیر راحت احساسوي، یعنی فکر کوي چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته کلمات څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډیر غزل لیکلې دي. ما خپل هم فکر کوم چې زه غزل ښه لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم، خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سږ کال چاپ شوي دي. څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا قضاوت زه خپله نشم کولی، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله هر که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډیرو کسانو لوستې ده، ډیرې خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا د څو ورځې کیږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډیرو کم دوستانو لوستې ده. هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډیرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهیږم چې دوی به کوم کتاب ډیر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډیره مننه کور مدان چې راغلې.
مننه له تاسو نه.
سروٹ کی والی نشی دغ خندا دے ما تسری سروٹ کی والی نشی دغ خندا دے ما ور گٹ پا سودا والی نکڑی مانا دسان دران غاڑلو پنے ہو جوڑوا چد انکار جرت لکڑو زبدا درکڑم د انکار جرت وکړو زبدا پرکم منم سما سړ کې پتا جیل خانه خاري فقطر قوت ته دي با درد ځان خارشي منم چې ما با د انکار فجرت قاتلم کړې منم چې ما با د انکار پر جرت قاتلم کړې
خود احساس کل پد ان پا مارے زارے زشی من دسان ترن غاڑلو بانے ما جوڑوا کد انکار جرت اکڑو زبدا ترکم کد انکار جرت اکڑو
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن ساتوجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گٹائے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشال خان زامنو جغمی اور ایکنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا دو وجو دورنا اب دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا